د غرمې 12 بجې شو اوریدونکو د مشال ریډیو په دې یو بل خبري غړای کې زه هارون باچا یو وار بیا له تاسو سره يم. سلامونه مې ومني. په خبرونه کې د خیبر جنسا په تیرا کې د پاکستانی پوز او وسلوالو ترمنځ د روانې جګړې په اړه تازه معلومات درکو. له هغه حکومتي پروګرام مو خبرو چې پترس کې به د جنوبي وزیرستان خلکو ته مالی مرستې ورکول کیږي. دغه راز د پاکستان له راتلونکو انتخاباتو سره تړلې ځینې موضوعات مو هم درته راوړي. خو پیل کوو د خبرونو نه چې نجیب عامر یې وړاندې کړي.
سر کې پاموکې د خبرونو سرټکو ته د کرم ایجنسی په ډبوره کې وو وسلوال وژل شوی او په تیرا کې جګړه روانه ده. د پخواني ولسمشر پرویز مشرف د چترال نه د نامزدګۍ خلاف درخواستونه جمع شوي او سپینه ماڼۍ وایي په ایران کې د زلزلو په تلفاتو خواشینې ده. بشپړ خبرونه. د پاکستان د پوز د خبرتیا اداره ISPR نن د زیارت په ورځ ویل چې د دوی ځواکونه په تیرا دره کې د پرمختګ په حال کې دی. وسلوالې ډلې له خپلو سنگارونو په شا شوې. د پاکستان پوز د 15 مخالفو وسلوالو او د خپل یو سرتیری د وژلو دعوه کوي، خو په خپلواګه توګه د دغو خبرو تصدیق نه ده شوی. ISPR وایي د کرم ایجنسی په ډبوري چیک پوسټ کې د وسلوالو یو حمله پرون شنډه کړې او وسلوالې وژلې دي. په تیرا کې د وروستیو جګړو له امله د 500 په شاوخوا کې خلک بے کوره شوي دي. د پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونو د خیبر پښتونخوا د چترال د ان ای 23 حلقې نه د پخواني ولسمشر پرویز مشرف د کاغذونو د منځوري خلاف په عدالت کې درخواست جمع کړي. پرویز مشرف چې د آل پاکستان مسلم لیگ ګوند مشري په غاړه لري، د مئی د 11 نیټې په انتخاباتو کې د کراچۍ او چترال نه د نامزدګۍ کاغذونه جمع کړي چې د کراچۍ نه کاغذونه مسترد شوي خو د چترال هغه منظور شوي. پرویز مشرف په یو شمیر کیسونو کې عدالت ته مطلوب هم دي. د لیتوانیا دفاع وزارت وایي دوه پوځیان پرون په افغانستان کې د یو افغان عسکر په حمله ټپیان شول. د لیتوانیا د پوځي ځواکونو ویندوی تورن ماریوس وارنا وایي یو افغان سرتیری په غور ولایت کې د هغه زغر ګاډي لوري ته لاسي بام وغورځاوه چې لیتوانیایي پوځیان پکې سپارول. د دې برید له کبله یو لیتوانیایي سرتیری په سر او بل په پښه ژوبل شوی دی. لیتوانیا په افغانستان کې 268 پوځیان لري چې په غور ولایت کې میشته. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري خپل ایرانی سیال محمود احمدی نژاد ته یو لیک استولې چې ورکی راغلی ټول پاکستاني ولس په ایران کې د وروستیو زلزلو پر مهال په ځاني او مالی تاوان د خپل ایرانی ورونو سره خواخوږي ښکاره کوي. نو موري ویلي باور لري چې ایرانی ولس به د ناورین لدی غړې په بریا راوځي او خپل غاړې د غوي سره د هر ډول ممکنه مرستو ژمنه هم کړې ده. بل پلو د امریکا سپینه ماڼۍ د ایران حکومت ته په زلزله کې د 2.5 کسانو په مړینه او د 3500 په جوب له دوه خواشینی ښکارا کړی ده. دا زلزلہ د ایران په جنوبی برخو کې مخې ته راغلی. د امریکا د امنیت د ملي شورا ویان کیتلین هیدن په یو لیکلي پیغام کې همدارنګه ویلي چې واشنگتن چمتو دی چې د آزمون په دې غړې کې د ایرانی خلکو سره مرسته وکړي. په بیان کې راغلی د اوباما انتظامیه د زلزلې پر مهال د خلکو په مړینه سخته خوشینه ده. د 6.3 درجې زلزلہ د سه شنبې نه په ورځ د یو د بوشهر جوهری پلانټ خوځول. د ایرانی چارواکو ویلي چې نوموړی مرکز ته څه ډول تاوان نه دی اوریدلې او نه هم تابکاری خوره شوې ده. تاسو د مشال لډیو نه د دې غړې خبرونه اورئ. امریکای شمالي کوریا ته خبرداري ورکړه چې خطرناک سرحد ته نږدې شوی او واشنگتن د هر ډول اشتعال جواب ورکولو ته چمتو دی. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل وای
نورث کوریا هاز بن with its bellicose rhetoric
دوی شمالي کوریا د راپارونکو بیانونو سره په عمل کې دا او داسې ښکاری چې د خطر لیکې ته نږدې شوې ده. د دوی د قول او فعل لوجې د جنگي حالت په خونسا کولو کې کومک نه ترلاسه کیږي. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل لخوا د خبرداري په داسې حال کې ورکړل شوې چې امریکا، جنوبي کوریا او جاپان د هغو اشارو نه پس د ویښ پیدار حالت کې دي چې ګواکې شمالي کوریا د میزایلو د بریدونو د ترسره کولو تیاری نیسي. په عین حال کې د چهارشنبه یا شروع په ورځ د امریکا او د روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو جان کیری او سرګی لاواروف د شام او شمالي کوریا په اړه په لندن کې خبرې وکړې. لاواروف ویل مسکو او واشنگتن د شمالي کوریا په سر هیڅ ډول اختلاف نه لري. د جنوبي کوریا استخباراتي ادارو ویلي دوی باور لري چې کېدای شي شمالي کوریا د خپلو ساحلونو څخه د منځنۍ کچې د دوه توغندیو د توغولو هوډ لري. د امریکا یو پوځي قاضي پریکړه کړې چې د امریکایي کمانډویانو د هغې ډلې یو غړی چې په 2011 کال کې په پاکستان کې اسامه بن لادن وژلی و د یو امریکایي سرتیري په مقدمه کې ګواهي ورکولی شي. پر دغه کس باندې تور دی چې د امریکا محرم رازونه یې ویکیلیکس ویبپاڼې ته سپارلی و. څارنوالان وایي د دوی ډیجیټل شواهد ترلاسه کړي چې ترې جوتیږي د القاعده مشر د هغو اسنادو یوه برخه ترلاسه کړې وه کوم چې برادلی مینینګ په نوم کس ویکیلیکس ته د ورکولو اعتراف کړی. که ثابته شوه چې برادلی د اسامه بن لادن په شان یو دښمن سره مرسته کړې وه نو هغه په عمري بند محکومېدای شي. نوموړي د معلوماتو ویکیلیکس ته د ښکاره کولو اعتراف خو کړی چې په دغو معلوماتو کې د امریکا د جنګي میدانونو راپورونه او د سفارتي پیغامونو ورکړه هم شامل دي، خو دښمن سره د مرستو خبره نه مني. د نوموړي کورټ مارشل به د جون په 3 نیټه ترسره شي. د ترکیې وزیر اعظم رجب طیب اردوغان وایي انقره چمتو ده چې قرغزستان ته پوځي او مالی مرستې ورکړي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ په بشکک کې د قرغزستان د ولسمشر المازبیک اتمبایوف سره د لیدو نه پس اردوغان وویل د ترکیې پانګه چونکي په قرغزستان کې د اوبو د برېښنا په پروژو کې په پانګه چونه کې دلچسپي لري. د ورځې په پیل کې اردوغان د قرغزستان د وزیر اعظم جان توروساتی بالدیف سره وکتل. له ملاقات وروسته په خبرو کې د ترکیې وزیر اعظم وویل د هغه هیواد چمتو دی چې د قرغزستان سره مرسته وکړي، سو د بشکک سره په څنګ کې د ماناس هوایي ډګر د ناټو د ترانزیت د ملکي الوتنو مرکز باندې بدل شي. د قرغزستان او امریکي چارواکي اوس مهال د دې ترانزیت مرکز په راتلونکي باندې خبرې کوي چې په 2014 کال کې د افغانستان نه د ناټو د اکثرو ځواکونو د وتلو نه پس به سر ولوي. دا تر دې غړی د مشال لیډیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل چې نجیب امیر وړاندې کول. په روانه خبرونه کې د دغه ریپورتونو تفصیل اوري. د پاکستان حکومت په پام کې لري چې د جنوبي وزیرستان هغه خلکو ته چې کورونو ته د دې هیواد د پوسټ په عملیاتو کې زیان رسیدلی مالی مرستې ورکړي.
پولیټیکل اډمنستریشن 15 ټیمونه جوړ کړل چې د کومو علاقو ته مسعود کډوال واپس تللی دي هغه علاقو کې یې سروې وکړه. په هغه کې شته 5,000 کورونه په نښه شول چې هغه تاواني شوي دي.
په همدې حال کې د پاکستان له قبایلي سیمو څخه د دې هیواد راتلونکو پارلماني انتخاباتو ته کاندید شوي کسان وایي چې ټاکنیز فعالیتونه په خلاص پټ نشي ترسره کولی او حکومت غواړي چې امنیت دې خوندي کړي.
دا وایم چې د حکومت ریسپانسیبلټی ده چې هغه کا اپر کورم ده کا لوور کورم ده پکار دې چې هغه د هغوی کینډیډیټ وتا مقاویر کی او هغه ته د سکیورټی ویر کی.
او د چا سده په بچا خان په هنتون کې د پښتني ادب او کلتور مطالعاتي مرکز پرانستل شوی دی.
پښتونخوا د خاورې تاریخ، د پښتنو تاریخ، که مدنیات دی، زراعت دی، زمونږ ځنګلات دی، چرته په دې خاوره کې پښتون مشته بلوچستان پورې د هغې مطالعه کول دي.
یو شمېر نور رپورټونه هم درته وړاندې کوو. خاورېدو ته له مشال رادیو سره پاتې شي. اوریدونکو د خیبر ایجنسی په تیرا کې له 1300 ورځو راهیسې د پاکستانی پوز او طالب وسلوارو ترمنځ جګړه روانه ده چې پکې دواړو خواو ته د مرګ ژوبلې اوښتو رپورټونه راغلي دي. د دغه نښتو په اړه په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال خالد خان را سره نن سهار دا معلومات شریک کړل.
نن د پاکستان فوج د عام اړیکو څنګه ایس پی آر تر مخه چې په خیبر بیجنسی تیرا واده کې چې کومه جګړه یا کوم عملیات دي پیل کړي دي د وسلوالو خلاف، نو دوی په هغه کې پرمختګ کړی دی، مخکې تللی دي او دوی دا دعوه کوي چې په دغه جنگ کې دوی 15 وسلوال وژلي دي او د دوی یو فوجي اهلکار مړ شوی دی. دغه شان دوی دا هم دعوه کوي چې کوم ځایونه وسلوال نیولي په تیرا ویلي کې دغه غریزه سیمه ده، دغلته د تلو لار ګرانې وي، خو بیا هم دوی دغه دعوه کوي چې کوم وسلوالو دغه ځایونه نیولي په هغې باندې هم دوی د هغې نه واپس اخیستې دي، قبضه کړې ده. بلخوا په اورغزو کې دغه یو بیان راغلی دی د ایس پی آر د مخه چې په ډبوري چک پوسټ کې دغلته امنیتي ځواکونه یې نو هغې باندې وسلوالو پرون برید کړو، خو دوی دا دعوه کوي چې دغه برید چې هغې ناکامه کړی دی او په دغه کې 2 وسلوال مړ کړي دي. په دې کې په دغه برج کې 2 د امنیتي ځواکونو چارواکي هم ټپیان شوي دي. د آزادو سرچینو نه د دې څه پوښتنه نه ده شوې چې دغه تیرا په جنگ کې پاکستان فوج دا کم داوی چې کوي آیا دی دغه داوی مان لري هم او نه جنگ په وجه د تیرانه ډیر خلک بے کورشی وی دی پیښور ته قوت راغلی دی او د سرکاري چارواکو د سرکاري معلوماتو تر مخه اوسه پورې د 50,000 نه زیات خلک راغلی دي چې هغې په د خوراکي یا کوم نور مواد دي هغې کې حاصلولو کې ورته ستونزې مخې ته دي.
دا مشال ریډیو ده. اوریدونکو د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله د هدایتو پرانا کې په جنوبی وزیرستان کې یو سروې بشپړ شوی چې هدف یې د پاکستانی پوز په عملیاتو کې د سیمې د خلکو د لنګ شویو کورونو شمیر معلومول وو. په دغه اړه په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال د جنوبی وزیرستان د پولیټیکل انتظامی لیوا افسر سره مرکه کړې او دغه یو رپورټ یې پرې جوړ کړی دی.
یوان امام یاش مکشه د پښتونخوا گورنر انجینیر شوکت الله د پېښور په گورنر کورکشه د مسعود قبایلیانو د یوې نمائنده جرګې سره د لیدنې کتنې په وخت د قبایلي چارو حکومتي چارواکو ته امر ورکړی و چې په سعودي وزیرستان کښې د مالي ملاتړ دپاره دې د هغوی قبایلیانو د کورونو سروې وکړي چې کوم د راهي نجات اپریشن په دوران کښې ړنګ شوي دي. د گورنر دغې امر په نتیجه کښې دا سروې شوي او په دغه حوالے سره مشال ریڈیو د سویلی وزیرستان نائب پولیٹیکل آفیسر امیدالله خټک نه ځنه پښتنه کړی دی چې کومې په دا رنگ دی. د گورنر د امر په مطابق په سویلی وزیرستان کښې د مسعود قبایلیانو د ړنګ کورونو د سروې په باره کښې به راته سویا یې.
گورنر صاحب دغه یو ہدایت جاری کړی و ایڈمنسٹریشن ته فاډا سیکریټریټ ته چې تاسو فوری توګه باندې چې کم خلک واپس تری دي د هغه ایریا د وران شوي کورونو سروې وکړي چې هغې دپاره د هغوی کمپنسیشن باندې هلې ځلې وشي او خلکو ته مالی امداد ورسي.
د کورونو د شمیرنې په دا هلې ځلې کښې څومره کورونه وشمیرل شول؟
پولیټیکل ایډمنسٹریشن 15 ټیمونه جوړ کړل چې د کومو علاقو ته مسعود کډوال واپس تللي دي په هغو علاقو یې سروې وکړه. په هغې کې څه د باندې 6,000 کورونه په نښه شول چې هغه تاواني شوي دي.
قبایلیانو ته به د هر ډنګ کور په سر څومره مالی ملاتړ میلاویږي؟
چې څنګه هدایت راغلی وه خو دا و چې لکه څنګه چې په باجوړ او په نورو ایجنسیانو کې خلکو ته کمپنسیشن میرا شوی دی هم په غیرنګ به ساوت وزیرستان کې هم وي.
دې نه وروسته به نور څه کوئ؟
په فوري توګه چې د سروې مکمل شوه نو موږ یو رپورټ فاټ سیکریټریټ ته FDM ته ورولېږلو چې هغوی مخکې په دې باندې وړاندیز وکړي او نور چې کوم فارمونه تصویرونه دي د هر کور هغې باندې شپه او ورځ کار روان دی او زر تر زره به د مکمل ډیټیل هم فاټ سیکریټریټ او FDM ته په حواله شي چې دوی مخکې د ډونرز او د هر چا سره چې په دې باندې ګامونه پورته کړي او زر نظر ده کمپنسیشن کیسونه سر ته ورسی.
د سروې په دوران کښې د قبایلیانو رد عمل څرنګ و؟
په هره جرګه کښې او په هر فورم باندې به د مسعود کډوالو له طرف نه او مشرانو له طرف نه موږ ته دغه ډیمانډ راتللو لکه څنګه چې په نورو ایجنسیانو کښې د کورونو دورانې هغوی ته کم کمپنسیشن ملو شوی نو په دې رنګ موږ ته هم وکړي نو هغوی په دې باندې ډېر خوشحاله وو موږ سره ډېرې مرستې کړې.
یاده دې وي چې د کورونو دا سروې په هغه سیمه کښې وشوله چې کومې ته قبایلیان واپس بایدلی دي. خنای پولیټیکل ایجنټ عبیدالله خټک دا هم ویلی دی چې پاتې قبایلیان کله هم واپس ولېږدول شي د هغوی د کورونو سروې او مالی ملاتړ به هم کېږي.
دا مشال ریډیو ده. اوریدونکو په پاکستان کې د عامو انتخاباتو له رانږدې کېدو سره کوي خواته د ملک په بېلابېلو برخو کې ټاکنیز فعالیتونه او کمپاینونه پیل شوي دي نو بلې خواته په ځینو قبایلي سیمو کې د خراب امنیتي صورتحال له وجې په ټول ټاکنو ته کاندید کسان له مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. راتلونکو پارلماني انتخاباتو ته قبایلي کاندیدان له حکومت غواړي چې د دوی امنیت دې خوندي کړي. اورو په دې اړه له اسلام آباد د سراج زهیر دا رپورټ.
د شمالي وزیرستان ان ای سلویخ نه د قومي اسمبلی د چوکۍ لپاره د الیکشن کمیشن د وینا تر مخه 8 امیدواران په میدان کې موجود دي خو د دغه ځای د امیدوارانو وینا ده چې دغلته کرفیو یا کاربندیز دی نو نشي کولی چې خپل انتخابي کمپاین وچلوي. مشال ریډیو سره خبرو کې همد دې سیمې یو امیدوار امین رحمان وزیر وویل
مخکې نه شروع ده لکه د اتوار په ورځ باندې د مسکو شمالي وزیرستان کې کرفیو وي خو هغې نه علاوه چې دغه سواد د مکه وشوله ایشه چې پوز باندې هغې نه پس لکه د سهار 7 نه د 4 یا د 5 پورې دوی کرفی دغه کوي نو مو هغه ګورنمنټ ته ریکوست کړی دی چې دا ماښام کوم ټایم تاسو ورکړی دی دا د موږ والا ختم کېده د شپې والا او کومه د اتوار کرفی ده هغه خو چالیږي د وخت نه روانه ده او موږ ته په کمپین کې لکه زیات تر مشکلات د دغې نه راځي چې موږ وزیرستان تقریبا ډېر لره لره کلی دی او لره لره خلک دي چې موږ زی چې یو طرف ته ځو پوه چې بیا واپس کېږو په موږ ماښام یا مزلته سارو.
د غرن کلی چې مشال ریډیو د کرم ایجنسۍ نه د قومي اسمبلی د چوکۍ لپاره امیدوار حبیب ملک نو پوښتل نو هغه وی
37 دی نو 37 حلقې کې لګ خلک چونکی هلته یو ډېر غټ بد حالات تیر شوي دي دا تیر شوي څلورو پنځو کالو کې نو کینډیډیټس کوم دي هغه لګ اوایډ کوي خو بیا هم زه دا وایم چې د حکومت ریسپانسبلټی ده چې هغه کا اپر کورم ده کا لوور کورم ده پکار ده چې هغه د هغوی کینډیډیټ وتا مقاویر کی او هغوی ته د سکیورټی ویر کی.
د مومندو ایجنسۍ نه د قومي اسمبلی د چوکۍ لپاره امیدوار نثار مومند مشال ریډیو ته وویل که حالات خراب وي او کساس خو دوی به ځان خپل ولس ته رسوي.
موږ به خامخا د خپل عوامو د خدمت په خاطر او نو موږ به خامخا ځو او که حالات هر څنګه موږ به د عوامي خدمت په خاطر باندې هر کور ته ځان رسو. په هغې کې چې دی موږ اول د امن په حواله خبره کوو چې امن دی یقیني دي نه کولو لپاره به کوششونه کوو.
همدغه رنګ مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر ایجنسۍ د حلقې شپږ څلوېښت نه د تحریک انصاف ګوند امیدوار اقبال اپریدي وویل چې په ځینو علاقو کې حالات خراب دي خو د دغه سیمو زیات خلک په کډوالو کیمپونو کې میشت دي او صرف دوی دغه خلکو ته رسائی کولی شي.
په کمبرخیلو کې چې کوم ایریا ده په هغې کې هم همدا چې امن دی خو هلته رسائی لږ غوندې کې مشکله ده خو لکه هلته هم چې کوم دی د هغې خلکو دپاره په پېښور کې د اوډ اچولو پروګرام جوړ شوی دی او په موږ چې څومره خل دي هغوی سره موږ روزانه ملاوي.
د ذکر وړ ده چې دې لړکي مشال ریډیو د شمالي وزیرستان د پولیټیکل ایجنټ او ځینې نورو سره د ټلیفون د لارې د رابطې کولو هڅه وکړه خو رابطه ورسره ونه شوه. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د یولسم مئی انتخابات
اوریدونکو د پاکستان الیکشن کمیشن چارواکي وایي په کراچۍ ښار کې د کور په کور ووټونو د تصدیقي عمل وروسته په دغه ښار کې د ووټرانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د کراچۍ ښاریان خوشاله دي چې ووټونه یې اوس د خپلو کلیو په ځای کراچۍ ښار ته منتقل شوي دي خو ځینې خلک لا هم شکایت کوي چې ووټونه یې د کراچۍ څخه بهر راجستر دي. په دې اړه نور د ظفر کریمی په رپورټ کې ورو.
د ټاکنو د کمیشن د چارواکو د وینا تر مخه په کراچۍ ښار کې کور په کور د ووټونو د فهرستونو د تصدیق وروستو په رجستر شوو ووټونو کې 300,000 ووټونه زیاتوالی راغلی دی. د یاد کمیشن چارواکو ویلي دي مخکې په کراچۍ ښار کې د ووټونو شمیر 80,000 وو او اوس دغه شمیره 120,000 ته لوړه شوې ده. یاد دي وي په کراچۍ کې د ووټونو د رجستر په عمل یو شمېر ګوندونو نیوکې کړې وې او د دې په ضد یې په ستره محکمه یا سپریم کورټ کې کیس دایر کړی وو. د یاد کیس په فیصله کې ستره محکمه حکم کړی وو چې د فوج په نگرانۍ کې دی د ووټونو د ثبتولو کار له نوي سره وکړی شي. د کراچۍ ښار ګڼ شمېر پښتانه په دې خوښ دي چې اوس یې ووټونه د خپل کلیو په ځای په کراچۍ ښار کې ثبت شوي دي.
مانون دی عبدالرحیم کراچۍ کوسیګم ډای نمبر کورنګي کې ما مخکې ووټو په کلی کې باجوړ کې دلته ودلته اوس ووټ راغلی دی. تقریبا 7,00,000 کسان دي زمونږ د کور د هغې مخکې ټول ووټونه هلته لیږلي اوس دلته راغلی کراچۍ کې را روان الیکشن کې ووټ انشاءالله ورکوو. نو په دې خوشحاله چې دلته راغلی دلته اوسېږو دلته ووټ ورکوو. کلی کې چې ووټ وی بیا خود لیرې نه شو بس پر غروت ونه خراب شوی به.
خو ځینې پښتانه لا هم ګیله کوي چې د ووټونو د فهرستونو د تصدیق تر عمل وروستو یې لا هم ووټونه د کلیو په پته رجستر دي. دوی وایي په داسې حال کې دوی نشي کولی چې د ووټ حق استعمال کړي.
زما نوم محمد علی دل د واټر پمپ کې پاتې کیږم ابراهیم میدری کې بټغیر ده تود چینه. زما ووټ خو را په کلی کې دی رجستر دی او ما تقریبا په کراچۍ کې 12-13 کاله وشو خو د اوس پورې زما د ووټ څه پته نه ده لګېدلې. ما پارم هم ډک کړی زما ووټ لکه کراچۍ تر منتقل کې خو د اوس پورې نه دی منتقل کړی. ووټ په یار عوامي نېشنل پارټۍ له ورکوم خو دلته مې ووټ نشته نه یار سب وګمه او کلی ته بسې نشم تللی ولې چې نن کرایانې ډېرې لګي کنه خرچه بسې ډېر راځي.
سیاسي ګوندونه عوامي نېشنل ګوند پښتونخوا میب جماعت اسلامي جماعت علما اسلام سندي قام پرست او یو شمېر نور ګوندونه هم د ووټر لیستونو د تصدیق په عمل نیوکې کوي. د دغې ګوندونو دریځ دی چې که یاد عمل د فوج په نگرانۍ کې په سمه توګه ترسره شوی وی نو فایلې به یې د اوس په پرتله ښې وي. بلې خواته د صوبې د ټاکنو د کمیشن چارواکي وایي د ووټر لیستونو د تصدیق کار یې په کره او سمه توګه ترسره کړی دی. ظفر کریمی مشال رادیو کراچۍ.
اوریدونکو فائنانشل ټایمز ورځپاڼې په خپل یو رپورټ کې د پاکستان له راتلونکو انتخاباتو سره تړلې د دې هیواد د خلکو اندېښنې او نهیلۍ راغستې دي. په رپورټ کې ویل شوي چې پاکستانیان که څه هم له خپلو سیاستوالو خوشاله نه دي خو د پوځي حکمرانانو په مقابل کې بیا هم غوره انتخاب ګڼي. د دغه رپورت مهمه برخه لدی لنډې دمه ورستاوري. بریتانوی فائنانشل ټایمز ورځپاڼې د خپل راپور په پیل کې په اسلام آباد کې د یو عیسائی مذهب ټیکسي ډرایور انیل مسیح خبره راغستې چې ویلي دي د پیپلز ګوند له تیر حکومت چې د په خبره د 2008 کال په انتخاباتو کې رائے ورته ورکړې و هیڅ خوشاله نه دی. نوموړي ورځپاڼې ته زیاته کړې چې یاد ګوند د خپلې واکمنۍ په موده کې د مذهبي لږکیو د خوندي ساتلو خپلې کړې ژمنې نه دي عملي کړې. انیل مسیح چې شپږ اولادونه لري له ورپېښو ورځنیو مشکلاتو یې هم سر ټکولی دی. د ورځپاڼې په لیکنه په داسې حال کې چې د پاکستان 50 میلیونه رای ورکوونکي د راتلونکي میاشت په پارلماني انتخاباتو کې برخه اخیستو ته تیاری نیسي، دغه عیسوي مذهبه ټیکسي ډرایور په زغرده ویلي چې پیپلز ګوند ته خپل رای نه ورکوي. د په عین حال کې د پاکستان له بلې کومې سیاسي ډلې هم د کوم خیر تمه نه ده لرلې. ورځپاڼې هم په اسلام آباد کې د عمر خان په نوم د یو زده کوونکي چې د په څیر د پاکستان 43 میلیونه زده کوونکي د اول ځل لپاره د رای ورکولو جوګه ګرځول شوي دي خبرې هم راغستي چې وایي ازادې او رڼې ټول ټاکنې ترسره کېدل پرته له شکه چې د خوشحالۍ خبره ده، خو پاکستانیان باید له ځانه دا پوښتنه وکړي چې د انتخاباتو په نتیجه کې به د دوی ژوند یو څه ښه شي او کنه. نوموړی باوري دی چې دغه څه کېدل ناشونی دي. د پاکستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د دې دواړو تنانو نه هیلې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د دې هیواد په وجود کې تر راتلو وروسته په اول ځل حکومتي واک په جمهوري توګه د انتقالولو وعده شوې دي. ورځپاڼه کاږي په انتخاباتو کې د پیپلز ګوند مضبوط حریف د پنجاب سرمایدار او سیاستوال نواز شریف او دغه ګوند دی. د نوموړي ورور شهباز شریف د دغې صوبې انتظامیه کنټرولوي چې د پاکستان د قومي اسمبلۍ له 202 چوکیو څخه 130 د همدغې صوبې په برخه رسیدلی دي. د ورځپاڼې په راپور کې د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان یادونه هم شوې چې وایي په انتخاباتو کې د یو تکړه کاندید په توګه مخې ته راغلی دی. نوموړي چې د پاکستاني کرکټ پخوانی ستوری دی له خلکو سره د انصاف او شفافې حکومتدارۍ ژمنې کړې دي. ورځپاڼې د پاکستانی پوځ د پخوانی جنرال پرویز مشرف په اړه هم لیکلي چې وایي نوموړی له 15 کلن خود ساخته جلاوطنۍ وروسته په انتخاباتو کې د برخې اخیستو لپاره 13 میاشت پاکستان ته تللی. د ورځپاڼې په خبره د پاکستان په عدالت کې د پرویز مشرف پر ضد د غدارۍ دوسیې پیلېدو د دې هیواد په سیاست کې د نوموړي رول محدود کړی دی. ورځپاڼې د یو غربي ډیپلوماټ په حواله لیکلي چې پاکستانیان دا مهال له خپلو سیاستوالو په تنګ راغلي، خو د پوځي حکمرانانو په مقابل کې یې بیا هم یو غوره انتخاب ګڼي.
د مشال تر څنګ اوسئ هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو.
اوریدونکو، اسلام آباد له کلونو ګیله کوي چې د هیواد په خاوره کې د وسلوالو پر ضد د امریکایي بې پیلټ الوتکو بریدونه د نړیوال قانون او د پاکستان د ملي حاکمیت سرغړونه ده. خو اوسنی خبره شوی راپورونه وایي په اصل کې له 2004 کال راهیسې د پاکستان جاسوسي ادارا د امریکا له سي اي اي سره د وسلوالو پر ضد د ډرون الوتکو په جګړه کې پټه همکاري کوي. په دې اړه د مشال ریډیو د انګریزي څانګې یو رپورت زموږ د همکار قاسم خان مندوخیل نورو.
د واشنگتن او اسلام آباد په باب تحقیقاتي خبريالانو دا اونۍ پر داسې راپور کار کړی چې د سي اي اي او پاکستان د خفیه ادارې ISI له لوري د وسلوالو پر ضد د ډرون جګړې په اړه د پټي همکاري برخه بلل کیږي. په رپورت کې د امریکایي استخباراتي ادارې د مستندو راپورونو او په واشنگتن او اسلام آباد کې د چارواکو د حوالو ذکر شوی دی. په حقیقت کې له 2004 کال راهیسې په سلګونه د ډرون بریدونه ترسره شوي دي. د راپورونو له مخې په زرګونه کسان وژل شوي دي، په دوی کې پاکستانی او افغان وسلوال او ورسره القاعدې سره تړلي جګړه مار چې په کې عربان، چچن، ازبک او نور بهرني جنگي کسان شامل دي وژل شوي دي. خو د پاکستان په قبایلي سیمو کې له دغه ډرون بریدونو د ځایي قبایلي وګړو د وژنو راپورونه هم شته. واشنگتن میشتې جوناتن لینډي چې د مکلیچی ورځپاڼې لپاره د ملي امنیت او استخباراتو خبريال دی په خپل راپور کې وایي پټ همکاري په داسې حال کې جاری و چې همدغه غړي به د پاکستان ولسی حکومت ډرون بریدونه د نړیوال قانون او د پاکستان د ملي حاکمیت سرغړونه بلله. لینډي د امریکا د استخباراتو د مستندو راپورونو په حواله وایي سره لدی چې واشنگتن ادعا کوي امریکایي ډرون بریدونو کې یوازې د القاعده او د هغوی د ملګرو جګپوړي غړي په نشه شوي دي، خو راپورونه وایي چې د ولسمشر بارک اوباما د ادارې لخوا له ډرون بریدونو د پاکستان په قبایلي سیمو کې د لاندې کچې په سلګونه مشکوکه وسلوال وشتل سوی دی. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د پولیزر جایزې وړونکی خبریال مارک مازیټی د اپریل پر شپږم نیټه راپور ورکړی چې د سی آی ای او آی ایس آی ترمنځ په 2004 کال یو پټ تړون سوی وو چې په جنوبي وزیرستان کې یو پاکستانی طالب پلو کمانډان نیک محمد ووژني. اسلام آباد هغه د خپل دولت دشمن باله او د دغه وژنې په بدل کې آی ایس آی پر دې راضی سو چې د القاعده وسلوالو د لټون لپاره د امریکا ډرون الوتکه یوازې او یوازې د قبایلی سیمو په فضائي حدودو کې الوت کولای شي او امریکا هم ورسره په دې سلا سو چې د ډرون بردونو پاړه به څه نه وایي. جوناتن لینډي بیا دا هم وایي چې تر 2003 کال امریکا یوازې هغه هدفونه په نښه کول چې آی ایس آی ورته په ګوته کول او له پاکستان سره د امریکا د بوش او بیا د اوباما د ادارې تړون هم سوی دی چې د ډرون د هر برید ویډیوي پته به ورته سپاري.
د مشال ریډیو د انګریزي څانګې د رپورت مهمه برخه مو زموږ له همکار قاسم خان مندوخیل اوریدونکو د برېټانیا د پارلیمان پوزي جرګه ویلي چې په افغانستان کې تر 2014 کال پورې له طالبانو سره د سولې موافقه ترلاسه نشي د دې امکان شته چې دا هیواد د کورنۍ جګړې لور ته لاړ شي. د افغانستان د سولې علي شورا هم دغه څه کې د لوی امکان نه ردوي. اوس خبره دا ده چې د افغان امنیتي ځواکونو جوړښت او وړتیا او ځینو نورو برخو کې له شویو پرمختګونو سره سره برېټانیا ولې په افغانستان کې د کورنۍ جګړې د احتمال خبره کوي. دا پوښتنه زموږ همکار نوریاس نوری د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانوغزي سره د مرکې په پیل کې کړې. نو هغه په جواب کې وویل
ګوره د برېټانیا پارلمان کله چې دا مسله مطرح کوي دا ټکي باید له یاده ونه باسي. هغه دا ده چې د کې شک نشته چې افغانان هم دا غواړي چې 2014 کال نه مخکې یا د سبا حتی د دې په هیواد کې سوله راشي. دوی چې دا خبره یادوي دوه معناوې لري. یا دا ده چې ځینې ګروپونه خپله په واقعیت کې تشویق کوي چې په راتلونکي کې چانس لري د جګړې لپاره. له بلې خوا دا مسله هم باید برطانویان په نظر کې ولري چې دلته یو پوځ وجود لري، ملي اردو وجود لري، ملي پولیس وجود لري، قانون وجود لري، د افغانستان خلک وجود لري. داسې بدبینانه حرکات باید ونه کړي. هغه په دې معنا چې حتی ممکنه ده د سولې په پروسې باندې منفي اغېز وکړي. زما تشویش دا ده چې برطانویان دغسې د راپورونه له پاکستانیان نه وانخلي.
بله، تاسو د پاکستان نوم یاد کړئ. پاکستان مخکې درې اړخیزه غونډه کې چې د افغانستان او پاکستان او د برېټانیا د صدر اعظم په نوښت البته شوې و، هلته هم په دې باندې موافقه شوې و چې باید په روان کال کې حتی د سولې خبرې یوې نتیجې ته ورسیږي او په دې کې پاکستان باید همکاري وکړي. څه فکر کوئ چې آیا برېټانیا کولی شي پر پاکستان فشار راولي چې د سولې په برخه کې جدي همکاري وکړي؟
زه فکر کوم چې په ټولو هغه هېوادونو، غربي هېوادونو چې له پاکستان سره اړیکې لري، هغه نفوس ته انګلستان پاکستان لري بل هیڅ هېواد نه لري. په دې اساس زه فکر کوم چې انګلستان باید فشار راوړي پاکستان باندې او دغه فشار زه یقیني باور لرم چې پاکستان باندې، پاکستان په دولت باندې ډېر مؤثر تمامي. خو کله کله زه فکر کوم چې کچېرې د افغانستان او پاکستان په منځ کې انګلستان د پرپلې مسله مطرح شي، انګلستان تر ډېره حده پورې د پاکستانیانو منافع ترجیح ورکړي. متاسفانه دا یو بده خبر ده، اما په هر صورت زه د انګلستان تاثیر پاکستان باندې ډېر
مؤثر کړ. ستنې سره د افغانستان د سولې عالی شورا هم دغه د برېټانیا پارلمان د وروستي راپور دا خبره مني چې کچېرې د سولې خبرې نتیجې ته ونه رسیږي، د سولې موافقه حاصل نشي، د دې امکان البته نه ردوي چې افغانستان په کورنۍ جګړه کې نښکیل کیږي. ولې د افغانستان د سولې عالی شورا تر اوسه پورې ستاسو په نظر څه کړی دی او څه کوي شي؟
سره له دې چې دا سوال ته باید خپله د سولې عالی شورا مسؤلین ځواب وایي، خو زه د فکر کوم چې ممکن د سولې عالی شورا کچېرې د څه خبر کوي په دې تشویش کې ځان د لپاره شریک کړي چې غربي نړۍ دغه جنډه د انګلستان یو ډول تشویق کیږي مخکې د 2014 کال نه د افغانستان سولې پروستو کې د افغانستان دولت او خلکو سره د شورا سره مرسته
وکړي. څه فکر کوي تاسو د افغانستان سولې عالی شورا هڅه تر اوسه په دې برخه کې مثبت ارزوي؟ آیا فکر نه کوي چې تر اوسه د دوی هڅو کومه نتیجه نه ورکړي؟
تاسو فرانه تر هغه ځایه پورې موږ لیدلې دي، موږ یې احساس کړی تر اوسه پورې دوی یو نتیجه چې هغه ملموسه نتیجه وي د افغانستان خلکو عمل لیدلی دي، تر اوسه پورې د شورا د تاسیس نه لیدل شوی.
د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانگزي سره مو زموږ د همکار نوریاس نوري مرکه اوریده.
د پښتنو خوځ لپاره د مشال اونیزه خبرونه
تاندې هلي
دلته خوشاله یو خپم یو خپل وطن پسې ته خوشاله دې چې سکول مو سبا
چې موږ بالي راز راو دې موږ بجول بیرته دې لیدل
چې ته کینیډا په سنټ کې ناشته يم ډېر نری نری خزي را مخ کې شوې دي سیاست لا دا ما د پاره ډېر خوشاله مقام دی.
د شورو او زیارت پورس لما فرخنده وزیر سره
تان دې هلي
د غرمې دولس نیمې بجې کیدونکو د اوریدونکو له نجیب عامر باد خبرونو لنډیز وورو.
د پاکستان پوز د کورم ایجنسی په ډبوري کې په امنیتی پوستا د وسلوالو د برید شندولو په جواب کې د وو وسلوالو د وژلو خبر ورکوي. بل پلو په تیرا کې نن هم جګړه روانه ده او پوز وایي دوی د پرمختګ او وسلوالو تخته په حال کې دي. د پاکستان د پخوانی پوزي واکمن پرویز مشرف د چترال د ان 23 حلقې نه د کاغذونو د منځوري خلاف یو شمیر سیاسي ګوندونو شکایتونه جمع کړي دي. د نوموړي د نامزدګۍ کاغذونه تر دې وړاندې د کراچۍ نه مسترد شوی. پاکستان او امریکای د ایران د حکومت سره د وروستیو زلزلو په ترڅ کې خلکو ته د سر او مال د زیانونو په اړه دوه خوښيني ښکاره کړي او د مرستو ډاډ ورکړي دي. لیتوانیا وای په افغانستان کې دوه سرتیری د افغان عسكر په دزو جوبل شوې دي. دا هیواد په افغانستان کې ټول ټال 216 سرتیری لري. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو جان کیری او سرګی لواروف په لندن کې د جیاته هیوادونو د غونډې په ترڅ کې د شمالي کوریا په موضوع خبرې کړي. لواروف وای دوه لوري د شمالي کوریا په سر اختلاف نه لري. فنلند د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه په دې بخنه وغوښته چې دغه هیواد پولیسو سهو ان پوتین د هغو کسانو په تور لیست کې شامل کړي چې له جنایي فعالیتونو سره تړاو لري.
د خبرونو لنډیز مول نجیب عامر اوري د اوس د پاکستان د نننۍ ورسپانو د اداریو غټکی له سراج زهیر اورو.
نن چې د پاکستان مقامی ورسپانو خپل اداریو کې کم موضوعات راغستی دي هغه څه به دا ډول دي. ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې فاټا کې لګېدلې د ترهګرۍ او انتها پسندۍ ور اوس خارونو ته هم را رسیدلې دي او د مرګ سوداګرو په ماشومانو باندې د مارټر ګورو په حمله دا ثابت کړه چې د دوی په وړاندې انسانیت هیڅ سیز نه دی. ادارې وایي چې د تیرې نهې په ورځ د پیښور په مختلفو علاقو کې د مارټر ګولو په حملو کې د ماشومانو او زنانو په شمول دریش کسان جوبل شوي دي او دا غرنګ تیرا سیمه کې پوځي عملیاتو کې تروسه یو سلست را ګرمړو او دری سکیورټي اهلکاران شهیدان شوي دي. او د دې په حق له د مبصرینو وینا ده چې د سواد نروستو د پوځ د دوه ملو یو کامیابی ده. د ادارې په وینا چې په خور او قبایلی سیمو کې چې دا وخت کوم صورتحال روان دي نو څوک هم نشي ویلې چې انتخابات بکیږي او کنا، ځکه چې د یورپی یونین راغلو مبصرینو کې د یو وینا ده چې د سکیورټي د اندېښنو له وجې په بلوچستان او فاټا ته مبصرین نه لیږل کیږي، کوم چې ډیر د فکر وړ خبره ده. اداریا اخیری کې لیکي چې په موجوده صورتحال کې کو وخت یې شنو د یو حقیقت ته چې خیبر پختونخوا او د بلوچستان په ګډون ټول ملک کې د ټول ټاکنو کول یو غټه ننګونه یا چیلنج دی او د دې لپاره اقدامات په خی احتیاط سره پکار دي. خو بل طرف ته چې د طالبانو لخوا کومې دړکې راغلي دي او د هغې له وجې کومه یره ترخه خوره شوې ده نو د هغې اړخ ته هم د پام کولو ضرورت دی. د غرنګ مشرک ولسپانه خپل ادارې کې وایي چې چیف الیکشن کمشنر یو وار بیا په ټولو سیاسي ګوندونو غږ کړی دی چې خپل خپل امیدوارانو او کارمندانو ته هدایت وکړي چې ټول ټاکنو کې د صبر او زغم نه کار واخلي او په ضابطه اخلاقو دی په سختۍ سره عمل وکړي. ادارې وایي چې الیکشن کمیشن سره محدود اختیارات او محدود وسایل دي او به شکه دی وسایلو کې د الیکشن کمیشن د پاره ممکن نه ده چې د غلا غلطۍ او امنیت وضع خرابونکو مخنیوي وکړي، بلکې دا کار د حکومت او انتظامیه دی او داسې حالاتو کې چې د پوز لوغه هم ټول ټاکنو کې د پوره پوره مرستې باور ورکړي شوی دی. هیڅ ګرانه نه ده چې ټول ټاکنې به په وخت او پاکي صافي وشي. اداریا اخیری کې زیاتوي چې په ظاهره یو هم داسې وجه نخ کاری چې ورسره ټول ټاکنې او ځنډیږي. البته د ترهګرو لخوا یو یره ضرور موجود ده، خو بیا باید چې ټول سیاسي کارمندان او په خاص توګه امیدواران په ضابطه اخلاقو سختۍ سره عمل درآمد وکړي او داسې د هیڅ یو ګام نه ډډه وکړي چې ورسره امنیتي وضع خراب شي.
او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو له امریکا خبریدونکو فورن پالیسی مجلې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د تاوتریخوالي د مخ پر زیاتیدونکو پیښو او دی ډیپلومیټ په نوم یوې بلې مجلې په افغانستان کې د چین پر کردار مقالې خپرې کړې دي چې غټ کې ګلیاس وړاندې کوي.
فورن پالیسی مجلې د ناکامه ښار او کراچۍ تر عنوان لاندې په یوه مقاله کې لیکي چې د پاکستان سیاسي حکومت تاریخي نیټې پوره کېدو باوجود هم د 13 میلیونو خلکو ښار کراچۍ کې د تشدد پیښې د اندېښنې وړ دي. مجلې لیکي چې د آدم استحکام فکر اقتصادي بحران لا نور سخت کړی دی. دا د حکومت او د امنیتی ادارو د ناکامۍ یادګیرنه کوي چې په دغه خار کې امن او امان پر ځای کولو کې ناکامه شوي. مجله لیکي چې د را روانو ټول ټاکنو په ترڅ کې داسې ښکاري چې د تشدد پیښې به نورې هم زیاتې شي. مجله لیکي چې د کراچۍ اوسیدونکي د اورپکو او د جرایم پیشه ډلو پر ضد د فوزي عملیاتو غوښتنه کوي، خو حکومت په سختۍ سره دغه غوښتنې ردوي. زیاتره خلک دا ګومان کوي چې د پیپلز ګوند حکومت کراچۍ ښار ته د فوج ځکه نه رابلي چې ټاکنو نه وړاندې د دوی ناکامي څرګند نشي. مجلې د دفاع د وزارت یو چارواکي په حواله لیکي چې په دې وروستو کې د فوج مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی هم د کراچۍ پر حالاتو سختې اندېښنې ښودلې او په دې خبره زور راوړی و کچري امن او امان پر ځای نه شو نو حالات به د قابونه بهر شي. مجله لیکي چې په کراچۍ ښار کې پر مخ زیاتېدونکي تشدد او ګډوډي د آزاد شفاف او بې طرفه انتخاباتو په اړه پښتنې هم راپورته کړي دي. د مجلې په وینا خراب حکومتداري دغه ګډوډي ته دوام ورکړي. نگران حکومت چې محدود اختیارات لري به ونه کړی شي چې دغه کړکیچ باندې قابو عمومي. فارن پالیسی مجله لیکي چې یو متبادل لاره کراچۍ ښار ته فوج حواله کول دي چې د ټاکنو نه وړاندې د تشدد د پیښو مخنیوي وکړي، خو فوج چې په تاریخي تناظر کې د واک اخستو وږی دی دغه وړاندیز به عملي نشي. نو په دې حالاتو کې زیاتره کراچیوال فکر کوي چې د امنیت مسله پر خپل سر ده. بلخوا د ډیپلوماټ مجله په افغانستان کې د چین د چیلنجونو په اړه یو مقاله خبره کړي. مجله لیکي چې له افغانستان د ځواکونو د وتلو نیټه 2014 کال په توندۍ سره رانږدې کیږي. چین ته یو کال پاتې دی چې له افغانستانه به د لویدیځ پام کم شي او په دغه هیواد کې به کارونه هم محدود شي، خو په دې اړه د بیجنګ رول څرګند نه دی چې یو ځل ناټو ځواکونه د افغانستان امنیت ذمہواري افغانانو ته وسپاري. مجله کې چې یو بل ډیره مهمه خبره دا ده چې چین په سیمه کې د اقتصادي سرمایه‌کاری په اړه سوچ فکر نه دی کړی. افغانستان چین ته وړاندیز کړی وو چې د نړیوال مشر په توګه ورسره یو غوره موقعه ده چې نړۍ ته وښایي چې هغوی د سیمه ییز ګټو لپاره په نورو تکیه نه کوي. مجلې کې چیز مکینی حقایقو کې دا خبره څرګنده ده چې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو موجودګي چین ته د استحکام فکر ورکوي. بیجنګ په دې خبره کې سم سوچ کوي چې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو موجودګي سره تر هغه ډلې به په دغه ځواکونو په بریدونو کولو توجه ورکوي او گاونډي هیوادونه لکه چین ته به دغه مسله نه اوړي. د ناټو لخوا د هغه اسلام پالو ډلو پر ضد عملیاتو کې د چین پر ضد یو ډله هم شامل ده چې اثرات یې څرګند دي شي. مجلې کې چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو نیټې رانږدې کېدو سره په امنیت کی هم بدون راغلی. چین په دې خبره فکر مند دی چې د اوهیر اسلام پاله ډله لوی ګواښ دی چې له افغانستانه بریدونه کولی شي. دغه اندېښنه کم ښکاري. تر ټولو لوی مسله د چین شخصي سېکټر لخوا په افغانستان او نور ګاونډي هیوادونو کې د سرمایه‌کاري منفي نتیجې دي. دغه سرمایه‌کاري منځنی ایشیا ته د رسیدو لپاره هم دا چې چین غواړي ژنګیانګ صوبا چې افغانستان سره پوله لري کې پرمختیايي کارونه وکړي.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو، په داسې حال کې چې رپورټونه وایي شمالي کوریا د میزایلو د نوې ازموینې پلان لري، د جنوبي کوریا حکومت او د امریکا متحده ایالاتو د پوځي څارنې د کچې لوړولو خبر ورکړی دی. د دواړو هیوادونو د چارواکو په حواله ویل شوي چې شمالي کوریا ښایي په خپلو ختیځو سواحلو کې دوه د منځني واټن ویشتونکي میزایل د توغولو لپاره تیار کړي وي. د مشال ریډیو خبري څانګه د کوریا په ټاپو کې د وروستي کړکیچ په اړه رپورټ لري چې جزئیات یې فرشته جلال زئی وړاندې کوي.
د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزیر یون بیونګ سین په سیول کې خبریالان ته وویل چې هر شیبه د دې امکان شته چې شمالي کوریا د مزایلو دغه نوې ازموینه وکړي. غالبا شمالي کوریا د مسودان په نوم د مزایلو یو نوی ډول ازموي چې د منځني واټن ویشتونکی دی. دا مزایل 3.5 کیلومتره لري واټن ویشتلی سي. دا نو د شمالي کوریا په پریکړه پورې اوس اړه لري چې څومره واټن په نقشه کړی. دا مزایل په نږدې او لري واټن کې ازمویل کیدای سي، لکه څه موده مخکې چې د جاپان پر سر وتوغول سول. د جنوبي کوریا خبری اژانس یون هاب د یو پوځي چارواکي له خولې لیکلي چې د جنوبي کوریا پوځ او د متحدو ایالاتو د ګډو ځواکونو قومندانۍ په سیمه کې د یو ممکن حیاتي تهدید د مخکې له مخکې څرګندولو لپاره خپل فعالیت د څارنې کچې ته لوړ کړی دی. شمالي کوریا د فبروري په میاشت کې دریم ازموینه ترسره کړه چې په جواب کې د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا بندیزونه اورباندې سخت شول. له هغه راهیسې د شمالي کوریا حکومت د امریکا پر متحدو ایالاتو د اتمي حملې په شمول ګڼ ګواښونه وکړل. شمالي کوریا په سیمه کې د امریکا او د جنوبي کوریا د ګډو پوځي تمرینونو په خاطر هم خپل غوسه څرګنده کړې ده. د شمالي کوریا کمونست حکومت د سشنبه پرس ټولو بهرنیانو ته د هیواد څخه د وتلو خبرداری ورکړ او د جګړې د پیښېدو امکان یې یاد کړ. شمالي کوریا له بهرنیو ډیپلوماتانو هم وغوښتل چې د دوی له خاورې ووځي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون خبرداری ورکړی چې ډېره وړه پیښه هم د کوریا په ټاپو وزمه کې داسې حالت رامنځته کولای سي چې بیا به یې کنټرول ممکن نه وي. په راتلونکو څو ورځو کې په شمالي کوریا کې ډېرې دولتي لمانځنې او کلیزې دي چې په ترڅ کې به یې شمالي کوریا یو وار بیا د پوځي پریډونو په مرسته د خپل زور څرګندونه وکړي.
مونږ ته په دې پته لیکونه راولېږئ. پوسټ باکس نمبر 3014 اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د برتانیا د دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د دې هیواد د پلی سمندري ځواکونو ورستۍ اډه چې څه باندې یو لسیزه مخکې پرانستې وه تړل شوې ده. برتانوي انډیپندنت ورځپاڼې په دې اړه یو مطلب خپور کړی دی چې مهم ټکی نوریاس نوري راتاوروي.
د برتانیا د پلی سمندري ځواکونو څلوېښتمې قطعې په افغانستان کې له څه باندې لسو کالو خدمت وروسته په دې هیواد کې د عملیاتو په اډه کې خپل سپین بیرغ راکوز کړ. د دې قطعې ځواکونه په 2001 کال کې د امنیت د ټینګښت لپاره افغانستان ته استول شوي وو چې لومړی ماموریت د بګرام له هوایي اډې پیل او له هغه وروسته د هلمند ولایت په سنګین نهر سراج او موسی کلاه ولسوالیو کې بریالي عملیات مخته یوړل. د انډیپندنت په وینا د برتانیا د پلی سمندري یا مارین ځواکونو بیرغ د تېر یکشنبې په ورځ په سمبولیک ډول د نهر سراج په ولسوالۍ کې راښکته شو او په دې توګه د دې ځواکونو د بیرغ رپېدا په هلمند کې پای ته ورسېده. د برتانیا د کمانډو ځواکونو د ډلې مشر ویلي چې د برتانیا د پلی سمندري ځواکونو له 4000 زیاتو عسکرو په افغانستان کې خدمت کړی او د ښو خدمتونو او قهرمانیو په خاطر شاوخوا 200 عسکرو ته افتخاري مډالونه ورکړل شوي دي. د برتانیا د دفاع وزیر فیلیپ هاموند ویل د مرین د تعهداتو او سرخندنو په نتیجه کې دا ډاډ حاصل شوی چې د 2014 میلادي کال تر پایه پورې چې په افغانستان کې د دې هیواد محارب ماموریت پای ته رسیږي افغانانو ته د بشپړ مسؤلیتونو سپارل ممکن دي. تیر کال په هلمند ولایت کې د برتانیا اډې له 80 څخه 200 تر کمې شوې. یو شمېر دغه اډې افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شوې او ځینې نورې له منځه یوړل شوې. انډیپندنت ورځپاڼه د څلوېښتمې قطعې د قمندان ډګروال مات جکسن له قوله لیکي چې وایي د دوی کمانډو ځواکونه توانېدلي چې د هلمند په مختلفو سیمو کې افغان امنیتي ځواکونه له نړیوالو ځواکونو یا ISAF څخه د چارو مسؤلیت ترلاسه کړي. د هغه په وینا تر ټولو مهمه دا ده چې د افغانستان د ملي اردو او پولیسو په خپل ځان اعتماد زیات شوی چې له خپلو امکاناتو څخه په ګټې اخیستو کولی شي په خپل امنیتي چارو ته اوږه ورکړي. انډیپندنت وایي له دې سره سره چې د مارین ځواکونو د څلوېښتمې قطعې ماموریت پای ته ورسېد خو د دې ځواکونو یو شمېر عسکر به له خپلو نورو برتانوي همکارانو سره یو ځای د هلمند ولایت په یو شمېر اډو کې پاتې شي او د افغانستان د امنیتي ځواکونو له پرمختیا او ملاتړ سره به خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
د برتانوي انډیپندنت ورځپاڼې د لیکنې مهمه برخه مول نوریاس نوري ووریدې. بلخوا اوریدونکو د امریکا نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکلي کله چې په 2010 کال کې ځینې طالبان په امریکایي الوتکه کې قطر ته یوړل شول نو د باراک اوباما ادارې هیله کوله چې دوی به د افغانستان د استحکام او د امریکا په باعزته توګه له دې هیواده د وتلو په لړ کې د سولې په خبرو اترو کې مرسته وکړي. خو د ورځپاڼې په وینا درې کار تیر شول او دغه طالب چارواکي اوس هم بیکاره ناست دي او دفتر یې نه استعمالیږي. مقالې لنډیز له عبدالحی کاکړاورو.
امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز په خپل ریپورت کې قطر ته د راوستل شو طالب چارواکو د اوزګاری پاړه په دیهواد کې مشت د یو افغان سفارتکار لخلې وای دغه طالبان له ایر کنډیشن خوندونه اخلي، شش ګاډیانې چلوي، خوري څشي او ماشومان پیدا کوي. له دې وروسته نیویارک ټایمز وایي داسې نه ښکاري چې د سولې خبرې اترې به ګواکې ژر پیل سي، بلکې د طالبانو ټول پام د جنگ د میدان پر لور دی. خو ورځپاڼې ته یو مغربي سفارتکار ویلي چې د خبرو اترو د پیلولو لپاره سختې سفارتي هلې ځلې روانې دي او د بیرته شروع کېدو هیله سته. خو د نیویارک ټایمز په وینا دغه هیله اوس بیرته په اوبو لاهو شوې ده. د سفارتکارانو د مارچ په میاشت کې په خبرو اترو کې د خوځښت په اړه راټوکېدلې هیلې اوس د طالبانو لخوا بیخي ختمه کړل شوې دي. نیویارک ټایمز زیاتوي د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د مارچ په 1.3 نیټه د قطر له مشر شیخ حماد بن خلیفه سره ولیدل چې ورسره د طالبانو د دفتر په اړه خبرې وکړي، خو په دې لړ کې هیڅ ډول پرمختګ اعلان نشو. که څه هم قطر دا مني چې غواړي طالبان دفتر خلاص کړي، خو دوی په سرکاري توګه دا نه مني چې ګواکې طالبان په دې هیواد کې موجود دي. په قطر کې میشت یو افغان خبریال نیویارک ټایمز ته د نوم نشودلو په شرط ویلي چې طالبان د قطر لپاره لکه ګرمه پټاټا یا الو دي. ځکه تاسو څنګه کولای سي چې وزانمرګي بریټکونکو ته ځای ورکړي او تر څو دغه کار ونه درول سي نو قطر نسی کولای دا ومني. ورسپانه زیاتوي امریکا وایي طالبان د جنگ جاري ساتلو فیصله کړې ده او دوی لخپلو سخت دریځو ملګرو ویریږي او داسې فکر کوي چې خبرې اترې پیلول بشای د دوی د جنگ کولو عزم یا هوډ کمزوري کړي. خو طالبان بیا وایي امریکا د اعتماد سازۍ په لړ کې له ګوانټانامو زندان څخه د دوی د 15 ملګرو د خوشي کولو خپل کړې واده پوره نکړه. امریکا غواړي خبرې اترې د افغان حکومت په مشرۍ کې وسی خو طالبان دا شرط ردوي. خو د نیویارک ټایمز په خبره د دې سربېره هم طالبان او مغربي سفارتکاران غواړي خبرې اترې وسی.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اوریدونکو د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلی د پاکستان تیر جمهوریت حکومت درې لوی کامیابی ترلاسه کړې دي. ورځپاڼې په دې لړ کې د اتلسم آئینی ترمیم پترس کې صوبو ته د اختیارات ورکول، په اعلی عدالتونو کې د ججانو تقرری او د آزاد او خپلواک الیکشن کمیشن جوړول په ګوته کړې دي. په دغه مقاله کې نور سویل شوی دی، زموږ همکار منور شای راوروي.
د امریکانا د شایع کیدونکو ورځپاڼې لاس انجلس ټایمز په یو مقاله کې لیکوال عارف رفیق لیکي ک سه هم د مهال پاکستان د یو شمیر مسلو سره مخ ده چې پکې ترهګری او خراب اقتصادي حالت ډیر زیات شوه، خو د امید خبره ده چې د هیواد کې په اول وار یو جمهوریت حکومت خپل 15 کلنه موده سرته ورسوله او سیاسي مشرتابه د ولسی ادارو د مضبوطولو لپاره ډیر کار کړی دی. دا راز د آئین پرانا کې د نگران حکومت جوړ شوې ده. لیکوال زیاتوی تیر جمهوریت حکومت درې لوی کامیابیانه ترلاسه کړې دي، یعنی د اتلسم آئینی بدلون د لارې صوبو ته اختیارات ورکړل شو چې د ډیر وخت راهیسې غوښتنه کېدله. په اعلی عدالتونو کې د ججانو د تقرری او د آزاد او خپلواک الیکشن کمیشن جوړولو لپاره آئینی طریقه کار جوړ شوې ده. عارف رفیق وړاندې په دې مقاله کې لیکي چې پاکستان کې را روان عام انتخابات په شفافه او پرامن توګه ترسره شو او نوې جمهوریت حکومت جوړ شي، نو دا راز به د یو جمهوریت حکومت نه بل جمهوریت حکومت ته واکمنی انتقال شي چې له وجبې جمهوریت نور وده ومومي. د لیکوال په وینا په تیر وختونو کې هم پاکستان کې د جمهوریت ناکامه تجربه شوې چې پکې مسلم لیگ نواز ګوند او پیپلز پارټي د یو بل د حکومت نسکورولو هڅه کولې، خو بیا چې کله پخوانی امیر جنرال پرویز مشرف جمهوری حکومت نسکور کړو او د یادو پاټو مشران یې هیواد ته نه پریښودل، نو په 2008 کال کې نواز شریف او بنظیر بټو یو جمهوری لوزنامه لاسلیک کړه چې په موجوده جمهوری او ولسی نظام کې یې ډېر ګټور کردار ترسره کړ. عارف رفیق په دې مقاله کې وړاندې لیکي دا سیخکاری چې په موجوده وخت کې د پاکستان پوز هم د سیاست نه ډډه کوي، دا راز د هیواد آزاد عدلیه او میډیا د دې جوګه دي چې د جمهوری حکومت خلاف د غیر جمهوری ګامونو مخه ونیسي. لیکوال زیاتوی تر دې دمه پاکستانی ولس هم د جمهوریت لپاره ډیر د صبر او زغم نه کار اخیسته او په هیواد کې د امن او پرمختګ لپاره یې د سیاسي مشرتابه د هر ډول تګلارې ملاتړ کړی دی. خو اوس امریکا ته هم پکار دی چې د پاکستان د جمهوریت حکومت سره هر ډول ممکن مرستې وکړي او د ولسی ادارو جوړولو لپاره د دې هیواد سره همکاري وکړي، په خاص توګه د ترهګرۍ د مخنیوي، د توانایي د بحران د ختمولو او اقتصادي پرمختګ لپاره د هیواد د امریکا مرستو ته ډیر ضرورت لري.
منور شاه اوریدونکو، او فرانس پریس خبری ایجنس په خپل یو مقاله کې لیکي چې په پاکستان کې سیاستوال د نظریو نه بلکې د خپلو ګټو په بنیاد سیاست کوي. د دغه مقاله مهم ټکی له مجید بابر اورو.
ایف پی خبری ایجنس په خپل یو مقاله کې لیکي چې د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د سیاستوالو لپاره د یو سیاسي ګوند نه بل سیاسي ګوند ته تلل ډیره ګرانه فیصله وي، خو په پاکستان کې د خپلو ګټو لپاره د یو سیاسي ګوند نه بل ته تلل یو عامه خبره ده. ایانس لیکي چې لکه د بیلګې په توګه د پیښور یو سیاستوال ارباب خضریات په 1996 کې سیاست شروع کړی دی او تر دا مهال یې 14 ګوندونه بدل کړي دي او اوس هم دغه سلسله روانه ده. په لسګونه نور سیاستوال هم دغه څه کوي او څنګه څنګه چې د یو لسمی مئی ټاکنې رانږدې کیږي دغه سلسله کې تیزه راځي. ایانس لیکي چې په پیښور کې د ارباب خضریات د لوی بنگلې د دالان دیوالونه د تصویرونو ډک دي. په یو تصویر کې خدایات د پخوانی ولسمشر غلام اسحاق خان سره ولاړ دی، بلکې بینظیر بھٹو سره، او په یو کې د مسلم لیگ نواز ډلې په مشر نواز شریف لاس اچولی دی. اجانس لیکي چې خضریات د یوې مالدارې کورنۍ سره تعلق لري او د دغې کورنۍ په سیاست کې هم ډېره موده وشوه، خو کله دې تحریک انصاف کې وي، کله پیپلز ګوند کې، او کله مسلم لیگ کې. خو نن سبا د مسلم لیگ سره بیا کلک نښتی دی، او هغه ځکه چې په راتلونکو ټاکنو کې د مسلم لیگ د ګټې زیاته توقع کیږي. 38 کلن ارباب خضریات اجانس ته ویلي دي چې کله په دې وروستو کې دی یو وار بیا مسلم لیگ ته لاړو، نو ورته نواز شریف ټلیفون وکړو او ورته یې په ټوکو ټوکو کې وویل چې دا ځل د څومره مودې لپاره مسلم لیگ ته راغلی. اجانس لیکي چې په پاکستان کې د دغه سیاستوالو لپاره اوس خلکو یو لقب هم ایښی دی، خلک ورته په عامه توګه لوټه وایي، او هغه ځکه چې لوټه ګول وي او که ډېرې واړې راواړې نو په یو ځای ولاړه وي. ارباب خضریات اجانس ته ویلي دي چې نن سبا په پاکستان کې سیاست د نظریې په بنیاد نه، بلکې د خپلو ګټو په بنیاد کیږي، او چې سیاستوالو ته معلومه شي چې فلانکي ګوند په ګټه کې دی، سیاستوال پکې زر تر زره شامل شي.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
که سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زه به خپل غریب.
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي چې سندري ویونکي دي او موسیقاران دي، ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره سکیږي
امارت با قاعده روان دي، پای کې د موسیقۍ د پاره بیل یو شاندار زده، ان شاء الله دا مسله به الله حل.
دا اولدی سره تړلې نور موضوعات او خوږی سندره د هر زیارت او جمعې پورس هارون باچا تاسو ته د سندرو امیل په خبرونه کې وړاندې کوي.
اوریدونکو، د افغانستان په خوست کې د پانګې چونې د ملي ادارې د سیمه ایز دفتر لپاره د سد پاسا سلویخت ملیونه افغانیو په ارزښت نوې ودانۍ جوړیږي. د یادې ادارې مسولین وایي د نوې ودانیو په جوړولو سره به په یاد ولایت کې په بیلابیلو برخو کې د پانګې چونې بهیر چټک شي او خلکو ته به پکې کاري فرصتونه برابر شي. په اړه یې نجیب الله الوخیل رپورټ لري.
د چهارشنبه په ورځ د خوست ښار د اداري کمپلیکس په سیمه کې د خوست د ایسا یا د پانګې اچونې ملي ادارې د سیمه ایز دفتر لپاره د نوې ودانۍ د جوړولو کار عملا پیل شو. نوموړي ودانۍ چې په دریو پوړونو کې په اساسي او پاخه ډول جوړیږي او ودانیزې چارې باید روان کال په جریان کې پای ته ورسیږي، په کې د اداري چارو او بودوباش لپاره ټولې اسانتیاوې په پام کې نیول شوې دي. په خوست کې د ایسا سیمه ایز دفتر مسؤول محمد عیسا آهنګر وویل چې په خواه د ښار په یو بل ځای کې خپلې دفتري چارې سنبالولي چې د دوی کاري بهیرې اغېزمن کړی و، خو تر دې وروسته به یاده اداره ځانګړی ځای ولري.
د دې ودانۍ په جوړولو بعد د پانګې اچونې د ملاتړ ادارې کارکوونکي په خوست کې وتوانېږي چې تر مخکې لا ښه د پانګوالو لپاره خدمت وکړي. د ودانۍ به په درې پوړونو کې د 40,05,420 افغانۍ په ارزښت رغول کېږي چې ټول د اړتیا وړ امکانات او سهولتونه به ولري.
خوست والی عبدالجبار نعیمی د یادې پروژې د پیل په مراسمو کې وویل چې د ایسا ادارې له لارې به پانګوالو او شتمنو کسانو سوداګریز فعالیتونه معیاري بڼه خپلې کړي. د پانګوالو غوښتل چې خپلې سرمایه د بکسونو راوباسي او عملا د لوی او واړه سوداګریز کارونه پیل کړي.
تاجر سوداگر هغوی تشویقیږي، هغه سرمایه چې بکسونه کې پریشي یا بل چاته د کار د خاطر ورکړی وي، بلکې دوی خپله یو داسې لارښوونه ورته وکوي چې هغوی په خپله سرمایه باندې هم کار وکوي، هم خپله سرمایه داسې ځای کې استفاده وکړي چې په هغه کې هم دته ګټه وي، هم نور ته کار پیدا شي.
دولتي شورا مرستیال جانمیر زازی په خپلو خبرو کې د ایسا ادارې د کارونو منظمول له دې کبله ګټور وبلل چې په دې سره به په خوست کې د کرنې او پانګې اچونې په برخو کې فعالیتونه ښه او پر مخ ولاړ شي.
موږ تاسې په غرو کې هغه ځنګلونه چې هغونه زنغوزي هغېنه په ښه سالم شکل سره استفاده وکړی شي. دا چې په خوست کې هره تیګه په بلې تیګې کې خوړل کېږي، د ډېرې خوشحالۍ ځای دی. ایمون خوصه بودی کی
انجینیر رسول چې د ساختمان شرکتونو په استازیتوب خبري کولې، لدې کبرې د ایسا ادارې د کارونو حواله یو بار چې پکې فساد او بیزای بیروکراسي نشته. د یادونه ورده کلیوی خو په خوست کې په دې ورستیو کې د یو شمېر نوې پروژو د کارونو پرانیستي کیږي، بل لوري ته کتون کې وایي کچېر د بیا رغونې کارونه منظم او معیاري ترسره نشي، نو د یو شمېر پخوانی پروژو په شان به تر ډیره ونه پایيږي.
په خوست کې د پانګې چونې د جوړیدونکو فرصتونو په اړه د مود نجیب الله لوخیل رپورت واورېدو. بلخوا اوریدونکو، د افغانستان د زابل ولایت د ښځو چارو ریاست چارواکي وایي چې دغلته ښځو ته د حرفوي زده کړو ورکولو په لړۍ کې د خیاطۍ په برخه کې 250 تنې ښځې روزلې او فارغې کړې دي. دوی وایي له دې سره به د ښځو اقتصادي ستونزې ختمې شي. زموږ همکار سید شاه سکیم یې په اړه نور حال راکوي.
د زابل د ښځو چارو ریاست وایي په تیرو څو میاشتو کې په دغه ولایت کې 250 تنو ښځو ته خیاطۍ ورزده کړې او له دغه کورس څخه د فراغت سندونه هم ورکړي دي. دوی وایي د خیاطۍ په کورس کې هغه میرمنې شامل کړي دي چې یا په جګړو او چاودنو کې خاوندان وژل شوي او یا د کورنۍ سرپرستی ورپه غاړه وي. د زابل د ښځو چارو رئیس صدیقه جلالی وایي دغه میرمنې اوس کولای شي په یوازې سر پرته له دې چې چاته لاس ونیسي د جامو په جوړولو خپلې کورنۍ وساتي. دا وایي هڅه کوي چې اړو ښځو ته نور کارونه هم ورزده کړي. له کورس څخه فارغو شویو ښځو ته د فراغت سندونه، یو د جامو ګنډلو ماشین، اوتو او د ګازو یوه ډبه هم ورکول شوې دي.
موږ 250 خانمې، موږ درې پروژې د غت څخه د ولایت څخه د والي صاحب له همکاري موږ سره کړې ده. دغه یو ماشین ډېر قیمت نه لري، مګر د دوی په ژوند کې ارزښت ډېر لري. په دې خاطر باندې که دوی ډېر ښه زده کړه وکړي او ډېر کوشش ورباندې وکړي چې تر هغو دغه د کالو ګنډلو زده کړي او د دوی په اقتصاد کې به ډېر لوړوالی راشي. په دې خاطر باندې چې یو جوړه کالي په 200 افغانۍ ګڼي، دوی که هېڅ نه وي په ورځ کې یوه جوړه کالي وګڼي د میاشتې 6000 افغانۍ کېږي.
په زابل کې د ښځو چارو ریاست د معلوماتو په اساس دا مهال په دغه ولایت کې سلګونه داسې میرمنې شته چې د اولادونو ساتنه او د کور چلول یوازې د دوی په غاړه وي. د دغو ښځو زیاته برخه هغه کونډې دي چې خاوندان یې په جګړو، چاودنو او د ناامنیو په نورو پیښو کې وژل شوي دي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
او اوریدونکو، د خیبر پختونخوا 400 ضلع ته ځو، چرته چې په باچا خان پوهنتون کې د پښتني ادب او کلتور مطالعاتي مرکز پرانستل شوی دی چې زده کوونکو ته پکې د سیمه ییز تاریخ، پښتون کلتور، هنر او اقدارو سبق ورکول کیږي. د پوهنتون او مرکز د چارواکو په وینا د سیمې د تاوتریخوالي او امن پر موضوعاتو سیمینارونه او زده کوونکو لپاره سرټیفیکیټ کورسونه جوړول د مرکز له بنیادي کارونو څخه دي. اسرار اتل پرې له پیښوره رپورټ لري.
د 400 ضلع په باچا خان پوهنتون کې د پښتو مطالعاتي مرکز پرانستل شو. د پوهنتون مرکز د چارواکو په وینا د سیمې د تاوتریخوالي او امن په موضوعاتو سیمینارونه او سرټیفیکیټ کورسونه شروع کول به د مرکز په بنیادي کارونو کې وي. دغه لړۍ کې تیر ورځ د خیبر پښتونخوا د پوهانو یو غونډه باچا خان پوهنتون کې وشوه چې مشرولي د پوهنتون مشر ډاکټر فضل رحیم مروت کوله. غونډه کې په یاد مرکز کې خودونکو نصاب ته ختمي شکل ورکړل شو او د راتلونکو لپاره پکې د ایم پی ایل او پی ایچ ډی په کچ د لوړو زده کړو لاره اوټاکل شو. د غونډې په اهدافو او د یاد مرکز پر اهمیت مشال ریډیو ته د پښتونخوا مطالعاتي مرکز استاد او لیکوال محب وزیر وای:
نن دلته د پښتونخوا سټڈی سنټر د باچا خان پوهنتون چې یو څنګه ده، د بورډ اف سټڈی دا د ایم اے، د ایم فیل او د پی ایچ ڈی د کلاسونو کم نصاب دی، د هغه منظوري ورکړه. پوهنتونونو کې چې کمې څانګې دي د هغې نه لږ بدل شکل دی. پښتونخوا د خاورې تاریخ، د پښتنو تاریخ، دلته د پښتنو مختلف سیاسي تحریکونه او سنونه چلے دلی دی داغی تاریخ، نور وسائل دی زمونگ کے مدانیات دی، زراعت دی زمونگ، زنگلات دی، پا ڈیٹیل سرا یو سٹڈی دا زمونگ دی ایم اے کورسونو کے ہم یا پا پی ایچ ڈی و پا ایم فیل کے ہم چرتا پا دی خورا کے پختون مشت دی بلوچستان پورے چھ دی پختانو خوری دی داغی مطالعہ کول دی.
دوی زیاد تکڑا چھ دی مایاری نساب او خز دکلو پر مخبوط لول پاری او کمیٹی ہم اٹاکل شوا چھ دی خیبر پختونخوا دی بیلابیلو سیمو پوہان پکی شامل دی. دی باچا خان پونتون مشر ڈاکٹر فضل رحیم مروت مشال ریڈیو تا د پختونخوا مطالعاتی مرکز په ځانګړنو داسې غږی
دی چې بس صرف د سب د سبق خودنه لا دې نه کول واغ نه دی چې دغه مطلب د پی ایچ ډی پروګرام هم دی، د سرټیفیکیټ هغه به هم دی. نو د سیمو د پختونو نمائنده په هیڅ سره به یو کار کوي، لکه مطلب دا د جغرافیا، د تاریخ، د کلتور، د ادب او پراختیا د پاره.
دوی زیاته وی چې د قبایلی سیمو افغانستان او خیبر پختونخوا زده کوونکو لپاره به د نورو پونتونونو نه تکړه استادان غواړي او په یاد مرکز کې کیدون کې سیړنیس کار به نور جبوتا ژباړل شي. د پام وړ ده چې باچا خان پونتون تیر کال 2012 کې جوړ کړی شوی چې دا وخت پکې په لسو بیلابیلو پاکولتو کې شاوخوا 1200 زده کوونکي خپل زده کړې د 14 او 14 په کچ پر مخ بیایي. د پونتون د چارواکو په وینا پښتونخوا مطالعاتي مرکز به د پونتون بنیادی مرکز وي او د یاد مرکز د زده کوونکو نه به د نورو پاکولتو په نسبت 50% کم داخله پیسونه اخستل شي. دا هم د یادولو ده چې دا وخت په پښتونخوا مطالعاتي مرکز کې 8 هلکان او جینکۍ زده کوونکي داخل دي او د داخلو دغه لړۍ دوام لري. اسرار تل مشال رادیو پېښور.
د سندرو امیل
د سندرو امیل خپرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خپرونه تاسو هر ونه د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د مازیګر په 9:30 بجو او د جمعې په ورځ په 2:00 بجو او 10 منټو له هارون باچا سره اوریدئ شئ.